بجې شوې دوستانو د ازادي رادیو په مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې مو هرکلی کوو. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې افغانستان سفیر به د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې په پنځم پړاو کې سبا ګډون وکړي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. په نیمروز او خوست ولایتونو کې چارواکي د ښوونځیو د شاوخوا 250 نجونو د مسموم کېدو خبر ورکوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې په څو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 450 کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دریځ نه دی بدل شوی او هغه دا چې له پاکستانه تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل چې د سبا په غونډه کې به په دې ته په پام سره چې طالبانو د خبرو پر ځای د جګړې لاره غوره کړې او پسلنی عملیات پیل کړي، د هغوی په وړاندې د دې څلور خزه کمیټې د غړو د راتلونکو اقداماتو په اړه ډیر تمرکز وشي.
اضافه تر بحث ما پر امو اقدامات بعدی کې چې اینا حاضر نشودن برای مذاکرات صلح بالای او متمرکز خواهد بود.
د څلور اړخیزې کمیټې په مخکنۍ غونډو کې خبرو ته د طالبانو د نه حاضرې دوه په صورت کې د غړو لخوا د پوځي اقدام ملاتړ شوی و. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې نهایي شوی سند به نن د افغان حکومت مشرانو او حکمتیار ته وسپارل شي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د دې سند پر 15 مادو دواړو لورو د تېرې یکشنبې په ورځ موافقه کړې او د دواړو لورو ترمنځ اختلافي موارد نه دي پاتې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له تور لسته خدای حکمتیار په ګډون د ګوند یو شمېر مشرانو د نومونو لرې کېدل د حزب اسلامي یوه مهمه غوښتنه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو هغه کس ونیو چې غوښتل په دې سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک سراچه ډوله موټر وچوي. په نیمروز او خوست ولایتونو کې چارواکي د ښوونځیو د شاوخوا 250 نجونو د مسموم کېدو خبر ورکوي. د نیمروز چارواکو وویل نن د دوو ښوونځیو 240 مسموم شوي نجونې روغتون ته د درملنې لپاره ولېږدول شو چې د درېو روغتیایي وضعیت نازک دی. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه د پیښې اصلي علت نه دی معلوم، خو لومړنۍ څېړنې ښیي چې په ښوونځیو کې ګاز پاشل شوي وو. په خوست کې هم په ورته پیښه کې د دوو ښوونځیو 130 نجونې مسموم شوي دي. یو شمېر مسموم شوو زده کوونکو ویلي چې په ټولګیو کې یو ډول بوی احساس کړی و، خو ځینو نور بیا ویلي چې د اوبو له څکلو وروسته مسموم شوي دي. له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولو یا ګوزن پر ضد پیل شوي کمپاین په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر استنگزي ازادي راډیو ته وویل
مایند خویند رونه چې د خپل ماشومان ته پولیو واکسین نه ورکي، موږ راوتیم نه د پاره چې دغه کوم نقصان نشته، لکه موږ تاسو د ماشومان آینده ده، نو دا ډېره مهمه ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو په دې سراسري کمپاین کې به چې تېره ورځ پیل شوی له 9 میلیونو زیات کم عمره ماشومان واکسین شي. د ګوزن دوه نورې مثبتې پیښې څو ورځې وړاندې په کونړ ولایت کې ثبت شوې دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې په څو جلا بم چاودنو کې لږ تر لږه 450 کسان ووژل شول. پولیسو او روغتیایي چارواکو په دغو چاودنو کې د غراز د لسلو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. په یوه چاودنه کې چې د شمالي سیمې الشاپ یو سرخلاص مارکیټ کې وشو 28 کسان ووژل شول او له شپېتو زیات ژوبل شول. په دې سیمه کې اکثره شیعهګان اوسي. بلې موټر بم چاودنې په گاوند الرشید سیمه کې شپږ تنه ووژل او 21 تنه نورې ژوبل کړل. وروسته د صدر په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعهګان دي، په یو مارکیټ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او له 150 زیاتې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې په یو پیغام کې د الشاب د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. سپینه مڼۍ وایي د ولسمشر براک اوباما لوړ پوړې سلاحکار به نن د استازو جرګې د کمیټې په استماعیه غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کېږي. د سپینه مڼۍ سلاحکار نیل ایګلستن د جرګې څارونکي کمیټې ته په یوه استول شوي لیک وویل کاري مسؤلیت ته په پام سره که د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال بن روس ته په استماعیه غونډه کې د ګډون لپاره اجازه ورکړل شي، دا کار به ولسمشر ته د کره مشورې ورکولو قابلیت له ګواښ سره مخ کړي. روس تېره اونۍ دغه هغه جنرال وروسته له هغې راپورته کړ چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې د په قصدي توګه د ملاتړو لپاره داسې یوه فضا رامنځته کړې وه چې د اټومي تړون لپاره عامه ملاتړ ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د 15 کسیزې امنیت شورا د نورو دایمي او موقتي غړو هیوادونو له چارواکو سره په ویانا کې له خبرو وروسته وویل
The unified Libyan government must move forward.
د لیبیا متحد حکومت باید د ملکی واکمنۍ لاندې د ګډې قومندانۍ د لارې د اسلامي دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره پرمختګ وکړي. د لیبیا صدر اعظم وویل دی به ډېر ژر د هغو وسلو لیست چې حکومت یې غوښتنه کوي د منظوري لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرانس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. فرانسوا اولان نن وویل دغه کانفرانس ټاکل شوی و د مۍ په 10مه پرانیستل شي د دوبي تر وروستیو پورې ځنډول شوی ځکه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نشوی کولی پکې ګډون وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نو واوریدل. نورياس نوري درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي په اسلام آباد کې به افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې ایا د سولې د خبرو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ په اړه د افغانستان دریز بدل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر اندیشه
اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د پخوانی هیئت نه دی او موږ غواړو چې سفیر فقط نشته.
لا خغلی اندیشه سره په مرکی سربیره د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو اترو د افغانستان د ثبات د شورا له یو مشر سید اکبر غا سره مرکه لرو. همدارنګه به واورې چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. چارواکي وایي د روزګان د دیراوت ولسوالۍ پر ودانۍ یو شاوخوا سیمو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په دې موضوع باندې رپورټ ولرو. دا بم واورې چې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته به هغه کسان ونیول شي چې له خبري اعلانو سره یې تاوتریخوالی کړی. او فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوند کولو د مشرانو غونډه سږ اوړي ته وځنډول شوه. افغان حکومت وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په پنځم پړاو کې ګډون کوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي دا چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لاره انتخاب کړې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې به تر دې وروسته اقداماتو په اړه خبرې وشي. تفصیلي په دې رپورټ کې. افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادۍ رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادۍ رډیو ته وویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي وویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې به له دې وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو.
په وضاحت طالبان را این جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را خود آغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود. ما
زاخلوال وایي طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، په سرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکه مرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړې او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وځنډېدې چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هسې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي، خو طالبانو نه یوازې دا چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلني عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوی د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې ژمنې تمنا لري. ښاغلي زاخل وال وویل په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کېږي او که نشي باید څلور وړه هېوادونه څه اقدامات وکړي، نو ځکه موږ د کومې نوې ژمنې هیله نه لرو.
بلکې تعهدات چې قبلا مذاکره صورت گرفته قبلا
بلکې پر هغو ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوې او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کښېنوي، خو دوی غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کېږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرده د حالت انزبا په حالت کې دي، اما غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو څوارلس کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشوی د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې د طالبانو چې طالبان دي د سولې خبرو ته حاضر کړي. له د افغانستان د دریز او غوښتنو په اړه ملالۍ بشیر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی ترې چې په دې غونډه کې به د افغانستان لوری نه څوک برخه واخلي.
اندیشه صاحب، افغان حکومت ویلي وو چې تر هغه وخته به خبرې نه کوي چې پاکستان د هغو طالبانو پر وړاندې عملیات ونه کړي چې د سولې پر ضد دي. آیا افغان حکومت ته په دې اړه کوم اطمینان ورکړل شوی دی چې تاسو یعنی افغان حکومت په دې غونډه کې اوس ګډون کوي؟
نه، موږ په خپل هغه دریز کې ټینګ یو او زموږ دریز بدل شوی نه دی، او دا چې د چهار جانبه یو څلور اخیزي ملاقات چې په اسلام آباد کې کیږي، زموږ توقع دا دی چې ټول اړخونه، بین المللي اړخونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپلې هغه ژمنې چې کړې دي په پخوانیو میټینګونو کې هغه باید ترسره کړي. خو په اوسنی میټینګ زموږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې کله چې یو څه اقدامات به یې کېږي د هغوی د طالبانو او نورو مخالف او مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سولې ته راغه شي راضی شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دادی چې باید دا اقدامات ترسره شي. سازی بود تقاضا هغه ندی چې باید طالبان راسی او طالبان مذاکره میز ته کیږي او موږ سره مذاکره به وکړي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د دلیګیشن او د افغانستان د هیات رئیس و. اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د پخوانی هیات ندی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک
آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان به طالبان خبرو ته حاضر کړي؟
زموږ تقاضا او توقع هم اوس پاکستان څخه دا نه دی چې پاکستان باید طالبان د مذاکرې په میز راوړي، ځکه چې پاکستان پخوا ژمنه وکړه چې طالبان به ایرازي او د مذاکرې په میز باید کښېني او دا نه سو. اوس زموږ توقع دا نه دی او زموږ پوښتنه هم او زموږ تقاضا هم دا نه دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر اندیشو چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اوریده. سبا همکار رضوان مراد د اسلام آباد د څلور اړخیزي غونډې په اړه د افغانستان د نجات د شورا له مشر اکبر اغا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د اسلام آباد غونډې ته څومره هیله شته.
زه فکر کوم له دا وخت ځای ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول واده کې چې دې ته غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډې لپاره دی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و. نو طالبان ما فکر باندې داسې و چې په دې غونډه ته په شک په سترګه کتل، نو بیا هغه و چې دوی څلورم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ. طالبانو دا نه و منله، ځکه په دې نسبت باندې چې طالبانو دا تحملي شی بلي چې دا به په موږ باندې یو شی تحملي دي، موږ په اول سر کې د دې سره شریک نه و نه ملګري کولو، نو دی یو شی جوړ کړي کیدای چې دا په مر باندې تحمل کړي او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د افغانستان د حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملکوی لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب وزریات ګرځېدلی و.
افغان حکومت وی چې طالبانو په پسرلنۍ عملیاتو پیلول سره اسنن د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړي دي او د جنگ لارې غوړه کړې ده، نو په دې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تشویق کړی دی. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي، ټول باندې تللي او فرصت شته د سولې لپاره. سوله قرباني غواړي، هغه قرباني موضوع پاته ده. خو دنیا وګورم چې د افغان حکومت تاسې ولیدل چې یو لاس ورځې پنځلس زره د مخه اعدامونه وکړل، هغه اعدامو کې ډېر دا تختې راله و د طالبانو د طرف هم کېدلی شوای چې دا دوی وروسته کړي وای یا نه وای کړي یا پرېښي وای. دا وخت زما فکر باندې د اعدام نه و، دا د داسې وخت و چې هغه د سلحې او د روغې او د مذاکراتو وخت و. بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وایي، زه فکر کوم د هغو سره بیا مناسب داسې حرکت نه و. او بیا په دې حرکت باندې موږ ورته ویلدل چې د مولس افغانستان غبرګون منکی و ډیر
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په ورسته حمله چې په کابل کې اوسوې په نور ولایتونو کېږي، د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري. فکر نه کوي چې دواړو خواوې
فکر کوم چې ولس افغانستان دا واقعیت دی. د دې موږ مزار ته راغلي دلته منن جلسه و، خلک مراغوش دي، خلک ته مزا وایي چې ولس ته باید چې دغه وسپارل شي واک او اختیار د مشکلات افغانستان ولس حل کی، د مشکلات لپاره ولس لار برابر کی. ولس افغانستان واقعیت دی، هغه در بدر دی، ورس ورس باندې نورم د در بدرې سره مخ کیږي. شپږ دېش کال او دېش کال کې په افغانستان کې جنگ دی.
دوستانو، سید اکبر اغا د افغانستان د نجات د شورا مشر چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې د څلور اړخیزي غونډې په اړه ټاکل شوی سبا وشي د ازادي راډیو مرکه اوریده. څومره غلا ازادي راډیو نوري
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
چارواکي وایي د اوروزګان د دیراوت ولسوالۍ پر ودانۍ او شاوخوا سیمو د وسلوالو طالبانو په حمله کې اته وسلوال وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. په عین حال کې د دیراوت ولسوالۍ ولسوال وایي چې طالبانو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او کچېرې مرکزي حکومت مرستې ته ورنه شي نو دا ولسوالۍ به سقوط وکړي. صادق رښتینی دا موضوع له نور تفصیل سره.
د روزګان د دهراوت ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د دهراوت پر ولسوالۍ حمله کړې چې وسم د امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د ولسوال په خبره وسلوالو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او که مرکزی حکومت ورته مرسته ونه رسوي دوی بل ډیر بد حالت سره مخامخ سي. خالقي وایي چې د دې حمله په اړه درې ورځې مخکې ولایتي ادارې او په ځانګړي توګه امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړی خو تر اوسه کومک نه دی ورکول سوی او نه هم د ولسوالۍ د سکوت څخه د ژغورنې کومه بل هڅه سوې.
جنګ ورو سره په پنځه بجو شروع شوی دی. د بازار ټول پوری د لندن په نامه ولر لندن او خپل لندن د چې د منان تر کله پرې د مو کې ټول د طالبانو نیولې ولې نو تر څو د وجه د نظام سره سره دي به هم مشکوې په مقاوي کې ورته ولري د خو بیا هم د یو اندازه پر شاته کې دي دي او سم ځان د خپل خو روان دي جنگ جریان لري تاسو باید وایي چې موږ د مهماتو او د تیلو په بټلو چې دا درې میاشتې پر موږ باندې د میاشتې لارې تړلې دي
دوستانو و موردل چې د دیراوت چارواکی وایي طالبانو په دې ولسوالۍ برید کړی دی او د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې دي. که څه هم دوی ویلي دي وروستۍ حمله کې چې د ولسوالۍ پر ودانۍ وکړه اته وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته به هغه کسان ونیول شي چې له خبریالانو سره یې تاوتریخوالی کړی. په دې اړه د ناچیې صافۍ راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلان ډاډ ورکوي چې په کابل کې د وروستۍ مظاهرې پر مهال له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملین به ډېر ژر ونیول شي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د دې پېښې عاملین د مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ د هغو دوستانو د همکارۍ غوښتنه کړې کوم چې د دوشنبې ورځې د مظاهرې رهبري یې کوله تر څو د هغه کسانو د پېژندلو لپاره له موږ سره همکاري وکړي چې تېره ورځ یو شمېر خبریالانو سره تاوتریخوالی کړی.
د ازادي راډیو د ویډیو ژورنالیست په ګډون یو شمېر خبریالان او اکسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مظاهرې په سیمه کې د مظاهره کوونکو لخوا وهل شول او د ځینو تخنیکی وسایل هم مات شول. اوس مهال د مظاهره کوونکو لخوا د خبریالانو وهل او ټکول د ډیرو خبریالانو تون اکسل عملونه هم راپارولي. دوه تنو افغان خبریالانو فرید الله او احمد جاوید ارزومن ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې دا موضوع جدي ونیسي او عاملینو ته سخت سزا ورکړي.
خره ژورنالستانو باندې دوی ته توهین وکړو، دوی کامرې مات شوې، دوی ووهل. ژورنالستي کیا ګناه ویني؟ دوی موږ ته وایي چې ژورنالستي ګناه ده. ژورنالستان سره ورسره لیدنې باید داسې وکړنې ونیشي. دا ډېر یو بد عمل و، یعنی خبریالانو سره داسې وحشیانه عمل هیڅ تحمل وړ نه دی. مهمه هیله د حکومت او د چارواکو نه دا دی چې دا کسان د شناسۍ وکړي، د قانون منګول ته وسپارل شي.
په همدې حال کې نایب په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره وایي چې د دوشنبه په ورځ د رسنیو له اتو کارکوونکو سره ناوړه فزیکی چلند شوی او دوی غندي. له بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خبریالانو وهل او ټکول د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې متشدد حرکتونه هغه څه ول چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت اندېښنه یې راوپارول. موږ د ټولو هیوادوالو څخه هیله لرو چې د رسنیو د کارکوونکو خیال وساتي. دا هغه خلک دي چې د دوی د غږ په رسولو او د اطلاعاتو په رسولو کې د دوی سره همکاري کوي.
نوموړي همدارنګه وویل له خبریالانو سره تاوتریخوالی د رسنیو په روحي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ او بیان ازادۍ باندې منفي اغېزې کوي. ښاغلي حکیمی وویل د دې ترڅنګ د رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم ګواښ کړی که چیرې له خبریالانو سره بې ازلي داسې چلند وشي نو دوی حاضر نه دي چې دا ډول پروګرامونو ته پوښښ ورکړي.
اخواله نیمروز نه ورکړل شوی ریپورټونه وایي چې نن کابو 260 تن نجونې په دوو ښوونځیو کې مسموم شوي چې ټولې روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. نور حال د احمد شاه فطرت په ریپورټ کې.
په دغه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دغه نجونې په استقلال او شهید ګلمکۍ ښوونځیو کې مسمومه شوې دي. د نیمروز ولایت د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت وایي که څه هم دقیقه معلومه نه ده چې دغه کسان څه شي مسمومه کړي، خو لومړۍ څېړنې دا ښیي چې دغه نجونې د ګاز د پاشون له امله مسمومه شوې دي. تر اوسه هم نه ده معلومه شوې چې دغه مسمومیت علت څه دی. خو هر څه چې وي هدف یوازې د عامه ذهنیت خرابول او د ویرې اچول دي، خو شاید هم داسې خبرې وي چې دغه پېښې لامل شوې دي. په همدې حال کې د نیمروز ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغلته کابو 260 تنه نجونې د درملنې لپاره راوړل شوې چې د درو تنو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ډاکټر نور محمد شیرزاد د نیمروز ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي چې د دې څېړنې روانې تر څو دغه پېښې جزئیات په ډاګه شي. دوه سوه شل تنه روغتون ته راوړل شوي دي او علت یې د مسمومیت هم تر اوسه دقیق معلوم نه دی، ځکه هغه وروسته تر معایناتو معلومیږي. د راوستل شویو ناروغانو علایم دا دي چې حساسیت او نفستنګی لري. له بلې خوا د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې جدي هڅې پیل کړې تر څو دغه پیښه عاملان ونیسي. د نیمروز ولایت امنیتي قوماندان جیلاني ابوبکر وایي چې ټول کشفي ارګانونه پر دې موضوع کار کوي او همداشان د ښوونځیو د امن ساتلو لپاره یې نوي امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیولی دي. د نیمروز ولایت په یو بل ښوونځي کې همداسې پیښه شوې وه. اوس چې په نورو ښوونځیو کې هم وشوه، نو زموږ جدي څېړنې په دې اړه پیل شوې دي او په دې برخه کې به ټول موضوعات تر تعقیب لاندې نیسو او وروسته به یې تاسو ته په ډاګه کړو. د نجونو مسموع کېدل په نیمروز ولایت کې د پوهنې پر بهیر باندې اغیزه کړې ده. دوه تنه هغه ښوونکي چې نن یې په ښوونځیو کې زده کوونکي مصموم شوي وایي که چېرته امنیتي مسؤولان د ښوونځیو خوندیتوب ته جدي پام ونه کړي، نو کورنۍ حاضر نه دي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آذربایجان او ارمنستان ولسمشانو د ناګورنو کاراباخ په لنجمنه سیمه کې د اوربن په اړه خپل ژمنه نوې کړې او موافقه یې کړې چې شخړې ته به په سوله ییزه توګه د پای ټکی ږدي. په دې اړه به نور تفصیل له ملالۍ بشیر نه واورو.
امریکا، فرانسې او روسیه په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ارمنستان ولسمشر سرش سارکیسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف موافقه کړې چې په راتلونکي پړاو د سولې په خبرو کې به برخه اخلي او د نهایي موافقې لپاره به بیرته خبرې پیلوي. دا موافقه د امریکا، روسیه او فرانسې په منځګړیتوب په ویانا کې د دوشنبه په ورځ وسوه. دا لومړی ځل و چې الیف او سارکیسیان د اوربند له ماتېدو راهیسې مخامخ خبرې وکړې. دغه اوربند په اپریل میاشت کې په ناګورنو قرباغ دننه او شاوخوا سیمو کې د ارمنی پلوه جلا غوښتونکو او آذربایجان د پوځ ترمنځ له څلور ورځې سختې نښتې وروسته مات سو. د باکو او یوران ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د شوروي اتحاد له وختو راهیسې لانجه ده. د ناګورنو قرباغ اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. دغه سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ د جګړې پر مهال له آذربایجان څخه خپلواکي اعلان کړه. په دغه جګړه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول او سلګونو زره نور بې ځایه شول. د اپریل په 2 نیټه ناګورنو قرباغ د 1994 کال د اوربند راهیسې تر ټولو زیات تشدد ولید. د روسیې په منځګړیتوب نوې د اوربند موافقه د اپریل په 15 عملي سوه، خو په جګړه کې ښکېلو لورو پر یو بل تور پورې کاوه چې له دغې موافقې سرغړونې کوي. په اپریل میاشت کې له دواړو لورو شاوخوا 15 پوځیان او ګڼ شمېر نور ملکیان وژل شول. نوې شخړې ته د پایټکې شودلو په مقصد د روسیې، فرانسې او امریکا د منسک ګروپ په اتریش کې د دواړو لورو مشران راوغوښتل. له غونډې وروسته په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې ټولو لورو موافقه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دغه اوربند د موافقې د ارزونې هڅې به پیاوړې کړي. دغه اداره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یوازې شپږ څارونکي لري.
دوستانو سمخګلا ازادي راډیو ناوړې. فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندې کولو د مشرانو غونډه سګ اوړي ته وسنډول شوه. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري اژانس په استناد د دې رپورت نور جزئیات تروري.
د فرانسې جمهور رئیس نن اعلان وکړ چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندې کولو لپاره د روانې میاشتې په پای کې غونډه وځنډول سوه، خو سګ اوړي به وشي. د رویټرز خبری آژانس رپورت زیاتوي په داسې حال کې چې د دوو دولتونو د تاسیس کوم توافق چې د امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اغیزمن نه دی او د امریکا ډیر پام اوس خپلو انتخاباتو ته دی. پاریس څو هیوادونو سره هلې ځلې وکړې چې په نومبر میاشت کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې د سولې خبرو ته د اسرائیلو او فلسطینیانو د ستنولو لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د فرانسې جمهور رئیس نن سه شنبه د یورپ 1 رادیو ته وویل چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر ژان مارک آیرول وړاندیز کړی و چې دغه غونډه به د روان میاشتې په 1 وشي، خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر په دغه نیټې کې مصروف دی. فرانسوا اولاند وویل چې جان کیری د می په 1 نشي راتلی. غونډه وځنډول سوه خو به شي، په اولی کې به وشي. هغه زیاته کړه که نور څه ونه شي نو د فرانسې دغه وړاندیز ضروري دی. که چیرې د فرانسې پیاوړی وړاندیز نه وي نو مار بریدونه، تروریستي بریدونه او څو شخړې او لانجې به دوام وکړي. د فرانسې جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د فرهنګي ادارې یونسکو د تیرې میاشتې د یوې فیصلې په حق له هم خواشینی څرګنده کړه چې د بیت المقدس تر ټولو سپېڅلي ځای مسجد الاقصی سره د اسرائیلو رابطه ونه منله او اسرائیل په دې خپه سول. د یونسکو په دغه پریکړه لیکې د اقصا مسجد او د براق دیوال له عربي اصطلاحاتو کار اخیستل سوی دی. فرانسوا اولاند وویل چې د پریکړه لیک متن د اردن د وړاندیز سره سم تعدیل سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ په پانا ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. سید سمیع عباس په سټوډیو کې دی او په روان نیم ساعت خبری مجله کې در سره دی.
تشکر اجبلان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان صحبت هایی داریم در مورد دور نو مذاکرات چهار جانبه در رابطه با پروسه صلح افغانستان که فردا از سر گرفته می شود و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
پنجمین نشست چهار جانبه از سال فردا در اسلام آباد دایر می شود. تلاش ها برای سال وایز به اسلامی به نتیجه رسیده است و حداقل 54 نفر امروز در بغداد کشته شدند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان می گوید که در پنجمین نشست چهار جانبه صلح در اسلام آباد حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان مقیم پاکستان شرکت می کند. نصیر اندیشه معین وزارت خارجه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اوس در افغانستان څخه یوازې موږ سفیر پدې
وی می گوید اکنون از افغانستان تنها سفیر ما در این نشست شرکت می کند که این را واضح می سازد که هیئت سابق از افغانستان در این نشست نیست و ما می خواهیم به سطح سفیر در این نشست شرکت کنیم. در یک خبر دیگر در رابطه با تلاش های سال می شنوید که قرار بود نسخه از توافق میان هیئت حزب اسلامی و شورای عالی سال امروز به رهبران حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار فرستاده شود. مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی سال امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز یکشنبه هر دو طرف در 25 مورد به توافق رسیدند.
متن نهایی شده، امروز قرار است که رسما هر یک بنابه خود به مراجع مربوطه شورا تسلیم بکنند.
گفتگوهای کسال میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از دو ماه به این سو در کابل جریان داشت. وزارت داخله افغانستان میگوید از یک حمله انتحاری در مقابل شفاخانه جمهوریت کابل پیش از چاشته امروز جلوگیری کرده است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که پلیس فرد را بازداشت کرد که قصد داشت یک موتر نو سراچه پر از مواد انفجاری را در مقابل شفاخانه جمهوریت در سرک عمومی منفجر سازد. تیم ملی کرکت افغانستان از علاقمندان بازی کرکت می خواهد که در جریان کمپاین سراسری واکسین اطفال خود را واکسین کنند. شماره از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز در این خصوص در یک کمپاین شرکت کردند. و خبر آخر داخلی که مقامات محلی ولایت خوست می گویند که 31 متعلم دختر در دو مکتب این ولایت امروز مسموم شدند. مبارز زدران سخنگوی والی خوست به رادیو آزادی گفت که از این میان 23 متعلم از مکتب زرغونه انا و متباقیان از لیسه بی بی خدیجه می باشند. رادیو آزادی. حداقل 54 نفر امروز در سلسله ای از انفجار بمب‌ها در بغداد کشته شدند. پلیس و کارمندان صحی میگویند بیش از 100 نفر در این حوادث زخمی شدند. انفجار یک بمب در منطقه شیعه نشین الشاب در شمال بغداد منتج به کشته شدن 28 تن و جراحت 60 تن دیگر شد. انفجار یک بمب جاسازی شده در یک موتر در منطقه جنوبی الرشید 6 کشته و 21 زخمی به جا گذاشت. ساعت بعد از این حوادث یک بم جاسازی شده در یک موتر در یک بازار در منطقه شیعه نشین صدر حداقل 15 کشته و بیش از 30 زخمی به جا گذاشت. داعش مسئولیت انفجار منطقه الشاب را به دوش گرفته است. رهبران روسیه، آمریکا، اروپا و شرق میانه امروز بار دیگر در ویانا ملاقات کردند و تلاش داشتند مذاکرات صلح سوریه را نجات بدهند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف نیز در جلسه امروز شرکت داشتند. سرگی لاوروف که دیروز با کری ملاقات داشت، امروز در مورد دیدار دیروزش به خبرنگاران گفت: وی میگوید احساس میکنم که همکاران امریکایی ما اهمیت عملی سازی تمام توافقات را درک میکنند، به شمول اهمیت حضور تمام نمایندگان اپوزیسیون سوریه در مذاکرات با هیئت حکومتی آن کشور را. بر اساس یک خبر دیگر از شرق میانه می شنوید که گروه دولت اسلامی یا داعش حدود 45 تا 50 درصد مناطق را که در عراق تحت کنترل خود داشت از دست داده و بیش از و 20 درصد مناطق تحت اداره‌اش را در سوریه از دست داده است. این مسئله را پیتر کاک سخنگوی پنتاگون بیان داشت. این 20 درصد باخت مناطق در سوریه در آغاز امسال تنها 10 درصد بود، در حالی که در عراق همین باخت 40 درصد بود، البته در آغاز امسال. و خبر آخر که قصر سفید میگوید یک مشاور ارشد رئیس جمهور اوباما در یک کمیته مجلس نمایندگان شاهدی نخواهد داد که چگونه برای یک توافق هسته‌ای با ایران تلاش کرده است. نلسون اگلستون، یک قنصل قصر سفید، در یک نامه به کمیته نظارتی مجلس نمایندگان نوشته است که مسئولیت اجرایی که به بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما، اجازه می دهد در کمیته مجلس نمایندگان شاهدی بدهد، توان رئیس جمهور اوباما را مبنی بر اخذ مشوره های صادقانه خدشه‌دار می سازد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سفیر افغانستان در پاکستان میگوید فردا دور بعدی مذاکرات چهار جانبه در رابطه با صلح افغانستان در اسلام آباد آغاز می شود.
مذاکرات ما پیش خواهد بردم فردا پیشین در مورد مسائلی که قبلا چهار جانبه به توافق کرده.
یک مقام سابق طالبان میگوید این مذاکرات بدون اشتراک طالبان مؤثر نیست.
فکر میکنم که همو فایده نمیکنه، به فایده است اگر طالب باشه، طالب با همو قانع باشه، در همو مجلس یک چیز جور میشه.
خانواده های سربازان در محاصره در بغلان خواهان کمک شدند. یک تن از آنان گفت
یک هفته است که جنگ است اونجا، تک محاصره هستن، 3-4 نفر شهید دادن دیگه، زخمی هستن.
وزارت داخلی افغانستان میگوید عاملین خشونت های اخیر علیه ژورنالیستان را به پنجه قانون خواهد سپرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغان ارقام اخیر ملل متحد در مورد بیجا شدگان افغان را نه تایید و نه رد میکند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان پذیرفته که فردا در دور پنجم نشست چهار جانبه پیرامون صلح افغانستان شرکت کند. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید در نشست فردا که قرار است به میزبانی پاکستان برگزار شود شخصا اشتراک خواهد کرد. حضرت عمرزا خلوال به رادیو آزادی گفت از اینکه طالبان به وضاحت راه جنگ را انتخاب کردند در نشست فردا روی اقدامات بعدی تمرکز می شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
قرار است سفیر افغانستان در اسلام آباد در دور پنجم نشست چهار جانبه اشتراک کند. حضرت عمرزا خلوال در صحبت با رادیو آزادی با تایید این خبر گفت حکومت افغانستان پذیرفته که در دور پنجم نشست چهار جانبه که قرار است فردا به میزبانی اسلام آباد برگزار شود اشتراک کند. پیش از این ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته بود تا زمانی که پاکستان به تعهداتی که در نشست‌های قبلی انجام داده عمل نکند، شرکت در مذاکرات صلح زیای وقت است. آقای زاخلوال در پاسخ به اینکه گروه امان کننده چهار جانبه فردا روی کدام مسائل بحث خواهند کرد گفت از اینکه طالبان به وضاحت رای جنگ را انتخاب کردند در نشست فردا روی اقدامات بعدی تمرکز می شود.
ما قبول کردیم که در دور پنجم اشتراک کنیم. از طرف افغانستان مذاکرات پیشنهاد بردم بحث ما فردا اضافه تر متمرکز بالای اقدامات بعدی که آن بالکل با وضاحت طالبان را این جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را خود آغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود. ما اضافه تر بحث ما برای اقدامات بعدی که اینا حاضر می شدن برای مذاکرات صلح
گروه امان کننده چار جانبه به اشتراک افغانستان، پاکستان، چین و امریکا تا کنون چار نشست در اسلام آباد و کابل دایر کرده است. به گفته حکومت افغانستان در دور چارمین نشست پاکستان تعهد کرد تا طالبان را تا وایل ماه مارچ به میز مذاکره بیاورد، تعهدی که تا کنون عملی نشده است. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد می گوید افغانستان در نشست فردا خواهان کدام تعهد جدید از پاکستان نیست. وی در ادامه افزود
در نقشه راه اصلا توافق بوده گرفته، توافقی که اگر به صلح حاضر شود چی و اگر حاضر نشود چی. بنابراین ما کدام حرف نویره و تعهد نویره نمیخوند پاکستان بگیرم و یا هر کشور دیگی که عضو چهار جانبه است، بلکه تعهدات که قبلا مذاکره صورت گرفته، قبلا در اونجا موافقه صورت گرفته، قبلا تعهد سپرده شده که اجرایی شدن اون تعهدات ما میخواییم.
پس از حمله خونین ماه گذشته در برابر ریاست محافظت رجال برجسته در شهر کابل، موقف حکومت افغانستان در برابر پاکستان تغییر کرد. رئیس جمهور افغانستان پس از این حمله گفت دیگر انتظار ندارد که پاکستان طالبان افغان را به میز مذاکرات بکشاند، بلکه باید علیه گروه‌هایی که در قلمرو آن کشور علیه افغانستان فعالیت می‌کنند اقدام نظامی کند. با وجود این همه سوال اینجاست که از سرگیری دوباره نشست‌های چهار جانبه از سوی پاکستان چی پیامی میتواند داشته باشد؟ شمار از آگاهان سیاسی میگویند پاکستان در حال منزوی شدن نزد جامعه جهانی است، از امین رو تلاش دارد تا دوباره اعتمادش را کسب کند. احمد سیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و یکی از آگاهان سیاسی بر رادیو آزادی گفت
پاکستان میخواد بازی دیگر را بند. بگویم جان که ما مذاکره میکنیم، این یک بازی است. ولی افغانستان باید این بازی را درست‌تر مدیریت کنه و درست‌تر استفاده کنه.
مقامات افغان بارها ادعا کردند که اسلام آباد در 14 سال گذشته در گفتگوهای صلح با افغانستان صادق نبوده است. اخیراً سران حکومت افغانستان اعلام کردند که دیگر توقع همکاری پاکستان در پروسه صلح را ندارند و تا علیه این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهند کرد. پاکستان چند پیش پذیرفت که رهبران طالبان افغان امرا با خانواده هایشان در خاک این کشور بود و باش داشته و از خدمات صحی مستفید می شوند.
گزارشی بود در مورد این که قرار است دور پنجم نشست چهار جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان فردا در پاکستان برگزار شود. انتظار می رود که افغانستان به سطح سفیر در این اجلاس اشتراک نماید. مقام های افغان می گویند که نشست های گذشته گروه چهار جانبه متشکل از نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین نتایج مطلوب نداشته است. ستار فروغ با سید اکبر آقا، یک چهره پیشین طالبان و اکنون رئیس شورای موسوم به نجات افغانستان، از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز در مورد مؤثریت ادامه نشست های چهار جانبه نظرش را پرسیده است. سید اکبر آقا می گوید
ما فکر میکنیم، ما با پیشم گفتیم که در اما چهار طرفه مجلس که هست و طالب نیست، اگر طالب نباشه اما معنا میتا که اما چهار طرفه مجلس و یک چیز تحملی با طالب تحمل میکنه. فکر میکنم که اما که یک چیز تحملی باشه اما رسول حنم گفته نمیشه. فکر میکنم که اما فایده نمیکنه، به فایده است اگر طالب باشه، طالب با اما قانع باشه در اما مجلس یک چیز جور میشه.
آقا صاحب، در دور گذشته نشست چهار جانبه گفته شده بود که نماینده های طالبان در اواخر ماه مارچ با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای صلح خواهند شد، اما مدت زیاد میگذرد و طالبان هم اشتراک نماینده های خود را در همچو گفتگوها رد کردند. چی فکر میکنین که از چی راه های باید استفاده شود تا طالبان تشویق گردند که با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای صلح شوند؟ آیا پاکستان میتواند با استفاده از نفوذی که گفته می شود بالای طالبان دارد، طالبان را آماده بسازد برای گفتگوهای صلح؟
ما فکر میکنیم که پاکستان امر کم نفوذ نداره که بعضی نفرها چیز میکنه، فکر میکنه طالبا به ما جلسه کی چند نفر چند طرف پاسه به نظر شک چیز میکنه التفات میکنه طالبا در ما حاضر نیست طالبا وجه ما است که طالبا نبوده طالبا گفته که چرا کم ما یک طرف موضوع هستیم موضوع افغانستان ما در ما چیز حاضر نیستیم که چرا کم یک پروگرام جور میشه بغیر طالبا نو ما میرم فکر میکنم که اما پیدا نمیکنه که طالب نباشه
اما آقا صاحب فکر نمیکنین که طالبان خودشان حضور این گروه را رد کردن در همچون نشست ها
نه یعنی از اول سر نبوده اما خب پس گفته به طالب از اول سر خب به طالب اس نگفته که شما باید باشی طالب اگر اول سر گفته شما به طالب فکر میکنیم که طالب میشه که داخل شوه اگر اول سر نباشه حالا طالب یک نظر شک به ما چیز میکنه که ما یک تحمیلی چیز هسته به ما تحمیل میکنه نو طالب خب به ما وجه به شک چیز میکنه که شک میکنه که
همه
یک تحمیلی چیز
است. سید اکبر آقا یک چهره پیشین طالبان بود که در مورد پروسیسات افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی.
ما جنگ
نمیخواهیم.
ما
سلاح میخواهیم.
ما
جنگ
نمیخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بیش از یک هفته است که پسته امنیتی آبده سرخ کوتل بغلان که در آن تعداد از سربازان پلیس محلی و پلیس محافظت از آبدات تاریخی بغلان قرار دارند در محاصره طالبان می باشد. خانواده های این سربازان از دولت می خواهند تا اقدام فوری برای نجات بستگانشان انجام دهد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارشی دارد با این شرح.
خانواده های سربازان در حال محاصره در بیز سرخ کوتل ولایت بغلان میگویند بیش از یک هفته است که دهاتن از عزیزانشان در محاصره شدید طالبان قرار دارند ولی هیچ تلاش موثری برای نجات آنان صورت نگرفته است. آنها می افزایند در ظرف همین یک هفته چندین تن از این سربازان شهید و زخمی شدند و اگر اقدام فوری برای نجات آنان صورت نگیرد همه اشان اسیر و کشته می شوند.
آنان داشتن مرسای گشنه و تشنه کلی غیسیر و در بدار همین من دیگه ما نجات بیتن از بین آتش بکشنون.
یک هفته است که جنگ است اونجی تک ماسیره است.
شهید شده.
سه چهار نفر شهید دادن دیگه زخمی است.
یک هفته شده که ماسیره است یک دفتش کمک نمارم.
تخمیناً تعداد 150 نفر و 140 نفر معلوم نیست. اونجا محاصره است. ما از دولت خود امیر تقاضا داریم که باید غمی مار بخوره برادر نفرهای ما از محاصره خلاص کنه.
و این جوان که چندین عضو خانواده اش در همین بیز امنیتی در محاصره طالبان قرار دارند میگوید بی‌پروایی دولت در نجات این افراد باعث کشته و زخمی شدن چندین سرباز شد و حالا نیز دو زخمی و یک کشته در آنجا هست و اگر کار برای نجات سایر سربازان صورت نگیرد ممکن تمامیشان اسیر و یا کشته شوند.
چهار روز پنج روز است که به اونا آب و غذا نرسیده، از نظر تجهیزات نظامی هم کمبود دارن و اونا چهار شهید دادیم ما و تعداد 7 الی 8 نفر ما زخمی داریم که وضع دو تن از اون وخیم است. اما چه دلیل است که ما با این همه امکاناتی که دولت در اختیار دارد، ما پیمان استراتژیک پیمان امنیتی همراه با بزرگترین قدرت جهان بستیم، اما هنوز هم که چرا نمیتونن که در یک هفته یک پسته ای که در 500 متری شهرها قرار گرفته ای را از پاکسازی کنه؟
او می افزاید بیز امنیتی سرخ کوتل در چند صد متری شهرهای عمومی بغلان سمنگان قرار دارد و قوای بزرگ هم که در نزدیکی همین بیز قرار دارد کار برای نجات این سربازان انجام نمی دهد. و اما جنرال ایواز محمد نظیری قمندان امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت تلاش های جدی برای تقویت این بیز جریان دارد و به زودی نیروهای کمکی به این سربازان ملحق خواهند شد.
بیز محاصره شده اما حالت قبلی شد. ما تیاره خواستیم شاید اقدام بکنیم. اطلاعات ما در موجه هست، در حالت تعرض از جنگ جریان دارد. تیاره هم خواستیم به ارتباط این کمالات از ما تصمیم خود گرفتیم.
و اما خانواده های این سربازان در حال محاصره که باور چندان به اظهارات این مقام امنیتی ندارند میگویند آنها سخت نگرانند که اگر اقدام فوری صورت نگیرد ممکن بستگان آنها نیز مانند سربازان چندین پوسته امنیتی که در جریان جنگ های گذشته در بغلان محاصره اسیر و کشته شدند قربانی بی‌پروایی دولت مردان شوند.
رادیو آزادی.
ما
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخلی افغانستان می گوید که به کمک تنظیم کنندگان مظاهرات اخیر در شهر کابل افراد بازداشت خواهند شد که در برابر خبرنگاران از خشونت کار گرفتند. معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها به گونه‌ای جدی در این مورد آغاز شده است. در مظاهره روز دوشنبه شماری از خبرنگاران و فیلمبرداران رسانه‌ها از سوی مظاهره کننده ها لط و کوب شدند. این کار مظاهره کننده ها بر علاوه خبرنگاران عکس‌العمل های ادارات مختلف را نیز در پی داشته است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهند که عاملین خشونت علیه خبرنگاران در مظاهره اخیر شهر کابل را به زودی بازداشت می‌کنند. نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان تلاش می‌کنند با کمک تنظیم کنندگان مظاهره عاملین این رویداد را شناسایی و آنان را به پنجه قانون بسپارند.
همکاری او دوستای ما را که دیروز رهبری می‌کردند و مدیریت می‌کردند، این تظاهرات و تجمعات از اونور هم درخواست کردیم و طلب داریم که اینا هم با ما در این راستا همکاری بکنن، اینا را شناسایی کنن تا اینکه ما اقدام بکنیم.
شماری از خبرنگاران به روز دوشنبه زمان مورد خشونت از سوی مظاهره کنندگان قرار گرفتن که میخواستند از جریان مظاهره که در عکس العمل به انتقال لاین برق 500 کیلووولت ترکمنستان از راه سالنگ در شهر کابل راه اندازی شده بود گزارش تهیه کنند. این کار مظاهره کننده ها با عکس العمل تند شماری از خبرنگاران نیز روبرو شده است. فریدلا و احمد جاوید آرزومند، دو تن از این خبرنگاران، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا این موضوع را جدی گرفته و عاملین آن را مجازات نماید.
خبرنگار به خاطر چی آمده؟ خبرنگار به خاطر آمده بود که صدای اداره تا قصد جمهوری برسانه. این عمل وحشیانه را ما به شدت این الفاظ محکوم میکنیم و از دولت و از کسان برگزار کننده تظاهرات که تظاهرات را برگزار کرده بودند از اونها عاملین شناسایی کنند.
من این عمل را به شدت تقبیح می کنم. در بین اینها حلقاتی بودند که برای ژورنالیستان توهین کردند و کمره هایشان را شکستانده و خودشان را لط و کوب کردند. اگر ژورنالیستی گناه است، برای ما بگویند که گناه است. پس از این باید با ژورنالیستان چنین کاری نشود.
ژورنالیستان سر ورس لیدین و داس اوکرینی اونشی.
در همین حال نه یا دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان بر روز دوشنبه ضمن محکوم کردن این خشونت گفت که 8 خبرنگار و فیلمبردار مورد لط و کوب قرار گرفتند. از سوی دیگر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان لط و کوب خبرنگاران را یک موضوع نگران کننده میداند. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
حرکت متشدد در برابر کارمندان رسانه ها چیزی است که نگرانی وزارت اطلاعات و فرهنگ را برانگیخته است و ما از تمام هموطنان ما می خواهیم که به کارمندان رسانه ها توجه داشته باشند، زیرا اینها کسانی هستند که در قسمت رساندن صدا و اطلاعاتشان به آنها کمک می کنند.
وی گفت که خشونت در برابر خبرنگاران، بالای روحیه ژورنالیستان، دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان نیز تاثیر منفی می گذارد. آقای حکیمی گفت که برخی از کارمندان رسانه ها هشدار دادند که هرگاه خبرنگاران بار دیگر با این گونه خشونت روبرو شوند، حاضر نیستند تا این گونه برنامه ها را پوشش خبری بدهند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد در مورد بیجا شده های داخلی در افغانستان را نه تایید و نه هم رد می کند. حفیظ میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که شمار بیجا شده های داخلی در کشور رو به افزایش است. فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، مصاحبه ای را با آقای میاخیل انجام داده و نخست از وی در مورد ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد درباره بیجا شده های داخلی پرسیده است که آیا واقعیت دارد یا خیر. آقای میاخیل میگوید:
آمار و ارقامی که پیش وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان هست، هر سال تعداد بیجا شده های داخلی در کشور افزایش پیدا میکنه. البته این آمار که UNHCR نشر کرده یا سازمان ملل، ما یا نه تایید و نه رد کرده میتونیم، البته شاید هم این آمارشان درست باشه، اما آمار در که پیش ما هست در سال 2014 130,000 از هموطنان ما از مناطق اصلی خود بیجا شده بودند و در سال 2015 500,000 نفر به دلیل ناامنی و حوادث طبیعی از مناطق اصلیشان بیجا شدند.
میخواستم این افراد بیشتر در کدام ولایت بیجا شده؟
اکثریت ما از ولایات ناامن بیجا شده، هموطنان ما که مجبور به ترک خانه هایشان شدند از ولایت های ناامن بودند، مثلا ولایت های کندوز، بغلان، ننگرهار، هلمند و بعضی از ولایات دیگه و اکثریت بیجا شده ما هم دمی ولایت داشتیم.
میخواستم میشه در مورد ازی بگوین که تا حال چی کمک‌های به یاد صورت گرفته، این کمک‌ها چی بوده و آیا ادامه داره یا خیر؟
ما در هماهنگی و با نهادهای کمک رسان مشترکاً کار میکنیم تا برای بیجا شده های داخلی کمک های بشری به وقتش برسانیم. بیجا شده های داخلی نخست از طرف وزارت امور و مهاجرین سروه میشن و پس از سروه اینها با بخاطر کمک به مؤسسات مانند یونیسیار، آیوه، منارسی، دیارسی و دیگر مؤسسات معرفی میشه. سروه زیا هم جریان داره، در کنار سروه همزمان با سروه خدمات بشری هم بر زینا ارائه میشه. مثلا هفته گذشته ما در ننگرهار در همکاری با مؤسسات خارجی برای بیش از 100 فامیل کمک‌های بشری توزیع شد در ننگرهار. در کنار دی در ننگرهار در چند روز بعد سروه 10,000 نفر آغاز میشه و بعد از سروه اینا به مؤسسات به خاطر کمک‌های بشری معرفی میشن. همچنین سروه ما در اکثریت ولایات جریان داره، در اکثریت ولایات کمک‌ها هم همزمان بر اینا توزیع میشه.
میخیل صاحب میشه در مورد ازی بگوین که اگر یا بخواین دوباره بازگشت کنن ولایتشان یا مناطقشان امن شود، چی برنامه بر ازی روی دست دارین به خاطر بازگشت دوبارهشان؟
بله، ببینین یکی مسئله ارائه خدمات بشری هست. در کنار زی وزارت امور و مهاجرین روی پلان ادغام مجدد اینها کار میکنه. بر اساس زی پلان ما تلاش میکنیم که دوباره کسایی که بیجا شده در مناطق اصلیشان اینا را برگردان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
فرانسه امروز سه شنبه اعلان کرد اجلاس سران به خاطر احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین به تعویق افتاده است. قرار بود این اجلاس در آخر ماه می دایر شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است این اجلاس در تابستان سال جاری دایر خواهد شد. جزئیات بیشتر موضوع را از آرش همایون می‌شنوید.
رئیس جمهور فرانسه میگوید اجلاس سران به خاطر احیای گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطین که قرار بود در ماه جاری تدبیر یابد به تعویق افتاد. به گفته فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه این اجلاس در تابستان امسال دایر خواهد شد. به نوشته آژانس خبری رویترز در حالی که توافق ایجاد دو کشور که به میانجیگری ایالات متحده آمریکا حاصل شد مؤثر نیست و اکنون توجه بیشتر امریکا به انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور معطوف است، فرانسه همراه با چند کشور دیگر تلاش می کند تا به خاطر احیای گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطین یک کنفرانس بین المللی را قبل از انتخابات ماه نوامبر امریکا دایر کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه به رادیوی یوروپ یک گفت ژان مارک ایرول وزیر خارجه این کشور پیشنهاد کرده بود که این اجلاس به تاریخ 30 ماه می دایر شود، اما جان کری وزیر خارجه آمریکا در این تاریخ مصروف است. فرانسوا اولاند گفت جان کری به تاریخ 30 ماه می آمده نمی تواند، اجلاس به تعویق افتاد اما صورت خواهد گرفت، در تابستان دایر می شود. رئیس جمهور فرانسه میگوید اگر چیز دیگر نشود این پیشنهاد فرانسه ضروری است. اگر موقف قوی فرانسه نباشد استعمار، حملات، منازعات و حملات تروریستی ادامه خواهد یافت. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در مورد فیصله ماه گذشته اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو نیز ابراز ناراحتی کرد که رابطه اسرائیل را با مقدسترین محل یعنی مسجد الاقصی نپذیرفت و اسرائیل از این مسئله آزرده شد. در این فیصله اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو از اصطلاحات عربی در مورد مسجد الاقصی و دیوار براق کار گرفته شده است. فرانسوا اولاند گفته است که متن این مصوبه اداره یونسکو بر اساس پیشنهاد اردن تعدیل شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته.
رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد، روی سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج به نشرات آغاز می‌کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.